دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. وبره چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دی پورته کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکي کس وژل شوی دی. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو درې ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیرته پیل شي. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یوه رستورانت په پارکینګ کې د یوه پولیس په ډزو د یوه تور پوستې سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکي کس وژل شوی دی. د دې پېښې په اړه د ننګرهار د ولي ویانا طاوله خوګیاڼي وویل
د ننګرهار ګمرک ریاست مخامخ نن سهار 8:30 بجې سړک غاړي مین زپر مین د ملکي وګړو په یوه اټو ډوله موټر چاودنه کړې. متاسفانه په دې پېښه کې یو ملکي وګړی شهید شوی دی او درې نور ټپیان دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د لومړنیو راپورونو پر اساس د ډاډ وړ ښودل شوی.
تر اوسه پورې د دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو درې ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیا پیل شي. د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې هوایي سفرونه وځنډول شول، خو یو شمېر هیوادونو د کورونا وایرس په خپرېدو کې د شدت له کمېدو وروسته په تدریجي ډول الوتنې بیا پیل کړې. د روان میلادي کال د جون په 9 نېټه د امارات هوایي شرکت اعلان وکړ چې د روانې میاشتې په 15 کابل ته الوتنې بیا پیلوي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مشر قاسم وفایی زاده ویلی د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټاکل شویو لارښوونو ته په کتو به الوتنې پیل شي. د دې ادارې په وینا د کورونا وایروس د خپرېدو او په نتیجه کې د هوایي سفرونو د ځنډېدو له کبله کام آیر خصوصي هوایي شرکت $40 میلیون، د اریانا افغان هوایي شرکت $10 میلیون او د افغانستان ملي هوایي چلن ادارې شاوخوا $15 میلیون زیان کړی دی. د افغان حکومت بندیانو ته الکترونیکی تذکری ورکوي. د افغانستان حکومت به خې بندیانو ته الکترونیکی تذکری ورکوي. د افغانستان محبسونو د تنظیم ریاست ویان فرهاد بیانی وویل چې له پرون شنبې څخه د امنیت شورا او د احصایې د مرکزي ادارې په همکارۍ دا پروسه په پلچرخي محبس کې پیل شوه. بیانی د دې پروسې هدف د بندیانو د اصلي هویت او د عمر د معلومولو ترڅنګ د هغوی د دوسیو څېړلو بل. بیانی دا هم ویل چې د ورځې به 300 تنو ته تذکری ورکړل شي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یوه رستورانت په پارکینګ کې د یوه پولیس په ډزو د یوه تور پوستې سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د اتلانتا ښاروالي کیشا لانس باتمز پرون وویل چې د 20 کلن ریشارد بروکس تر وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشر ایرکا شلز استعفا منظور کړې ده. ښاروالي په یوه خبري کانفرانس کې وویل فکر نه کوي چې د مرګوني ځواک کارول د توجه وړ وي او سمدلاسه د پولیسو د مشر د دندې د ځنډولو غوښتنه کړې وه. د بروکس اپنوم د تور پوست ځوان په داس حال کې وژل کیږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او توکمیز توپیر پر خلاف مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې د جورج فلوید په نوم یو تور پوست د می میاشتې پر 15 په مینوساتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د پولیسو افسر نږدې 9 دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګونې ښیي وو چې بالاخره فلوید د سا د بندېدو له کبله مړ شو. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته ولاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړې خبرې وکړي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د ملي وفاق حکومت چې ترکیه ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل کېږي، خو روسیه، مصر او متحده عربي امارات دغه هیواد په ختیځ کې د پیاوړي پوځي خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. ترکیه ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او دفاع وزیر سرګی شویګو پر سفر د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ په خبرو کې موافقه شوې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیئت به پر سیمه ییزو مسایلو سلام مشوره او پر همغږۍ بحث وکړي. د ترکیې دولتي رادیو ټلویزیون ټی آر ټی راپور ورکړی چې دواړه لوري به د سوریې پر وضعیت هم بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کېږي د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم نن ترکیې ته سفر وکړي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلیدي بهرني ملاتړ ګڼل کېږي، خو ترکیه په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي. چین له دوه میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کرونا وایروس تر ټولو زیاتې تازه پیښې ثبت کړې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې نن یکشنبه په دغه هیواد کې د کرونا وایروس 50 تازه پیښې ثبت شوې چې د دې وایروس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. له دې جملې شپږ دېرش نوې پیښې په پلازمینه پیکینګ کې ثبت شوې چې دا موضوع د خوړو د عمده پلورنځیو له یو مارکیټ سره تړلې ګڼل شوې ده. دغه مارکیټ پرون شنبه وتړل شو او په شاوخوا کې په یولسو سیمو کې بندیزونه ولګول شول. دې موضوع دا خطر پیښ کړی چې لرې کړی شوي محدودیتونه ښایي بیرته ولګول شي. په چین کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر 3000 زیاتې دي. له دې جملې تر 4600 زیات کسان مړه شوي او تر 8000 زیات نور روغ شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې تر 2,000,000 اوښتي او د مړو شمیر تر 4,100,000 زیات شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملي ګام نه دی پورته کړی. د افغانستان د حکومت له زندانونو د په زرګونو خوشې شوو بندیانو سره داسې اندېښنې هم شته چې یو شمېر یې بېرته جګړې ته ورونه ګرځي.
اوس مې دا اراده ده چې بېرته خپلې زده کړو ته دوام ورکړم، انشاءالله خپل عادي ژوند پر مخ
وړم. د افغانستان له زندانه یو خوشې شوی بندي و، په دې اړه تفصیلي راپور لرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اتلانتا ښار د پولیسو قمندان پرون وروسته له هغې استعفا وکړه چې د متحدو ایالتونو په دې ښار کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د یو بل تور پوست له وژل کېدو وروسته ناآرامۍ پیل شوې دي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو نور بسته اونیزه خپرونه هم مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګام نه دی پورته کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تاوتریخوالی جاري ساتلی او که دوام وکړي د سولې بهیر به له خنډ سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره یوه اونۍ طالبانو د افغان ځواکونو 433 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د وروستیو څرګندونو نور حال به د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل څخه واورئ چې د دغو مسؤلینو خبري کنفرانس ته ورغلی و. زهیرمل صاحب، د امنیتي مسؤلینو د نورو څرګندونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام لویس، اوریدونکو ته که څه هم دمه و چې دا کنفرانس نن یولس بجې پیل شوې، خو دا ستانه نږدې یولس بجې او پنځه څلوېښت دقیقې پیل شو. په دې خبري کنفرانس کې د افغانستان طالبان او د سولې د هڅو لپاره عملی اقدام هم پورته کړل. دې پر ځای چې د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي، او افغان امنیتي دفاعي ځواکونه یې بریدونه وکړل، د خلکو کورنۍ د جګړې د سپر په توګه باندې وکارول، او تنخواه یې هغه ځایونه په نښه کړل چې د هوپ یا همدا ډول د ورکم په موده کې باندې او زموږ باندې هیڅ ډول بریدونه نه وای شوی. هغه لی فیصل خبرداري هم ورکړه که چېرته دغه بریدونه دوام وکړي دوی به بیا د دفاعي قوت څخه د استفادې په توګه باندې هغه ځایونه په نښه کړي چې افغان امنیتي ځواکونو ته پرې خطر دی او د افغان مسلمان د هغه په وینا ژوند ته خطر پېښوي. هغه لی فیصل وویل چې د تیرو شمېرو په پرتله که وکتل شي له اختر وروسته او همدارنګه د اوربند او کم مودې نه وروسته تلفات هم د ملکیانو او هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو راکم شوي نه دي، بلکې په هماغه سلسله په ښه ډول چې روان وو دوام یې پیدا کړی. دوی ویل چې طالبانو د سولې هغه ورچې دی تقریبا هغه بیرته داسې ښکاري چې د بندېدو په دوشل کې البته برابر کړی دی چې په داسې حالات کې نشي کولی چې د سولې روان به سره پرمختګ وکړي. هغه فیصل د خبرو پر دوام باندې کورنیو چارو وزارت باندې خبرې وکړي او هغه بیا تېره یوه اونۍ کې یوازې هغه تلفات و بریدونو او چاودنو په اړه باندې معلومات خپاره کړل چې طالبانو اغلی اریان لقوره چې اواز یو تیر یو ونی کې 222 تحرکات طالبانو درلودل نه وشت ولایتونه چې اواز په دوی کې 322 تا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو مسؤلینو ته مرکوب لا وکړه. عامه تاسیسات په کې نه خښوي دي هدا چې وژنې په کې شوې چې امنیتي دفاعي ځواکونه په کې نه خښوي او تر پای تر ټولو مهمه چې هغه ته اشاره وکړه چې د فشار قوی په توګه باندې پر افغان حکومت او همدارنګه خلکو او رواني فشار په توګه کارول کېږي. هغه د دینی عالمانو په نه خښول دي چې اواز په تیر دوه ونی کې په کابل کې د ندوه دینی عالمان پر خشوي هغه هم په واجب کې دننه خلک لګین. دا هم ویلي چې دا ډول بریدنا له نورو ډلو سره وای نه چې په هغه حمدي باندې سره کوي. خلک ستي هم سیاست ستي هم چې د سیمه ایزو ګامو د خپلواکۍ ادارې وایاندې د طالبانو بریدونو ته اشاره وکړه چې په ولایتونو کې کړي چې دا غلا قول هم عامه خدمات پکې زیانمن شوي تاسیسات پکې بنښ شوي. دا بل حال چې دوی د کورونا سره په مبارزه باندې اخته دي بمونه یو 50 واړه وی پلونه په پکتیکا پکتیا او کندهار کې د جوړ شوې دي سړکونه اړول شوې دي او همدارنګه په مایو ودان وردګ هلمند او کندهار کې د برق ستنې بنښ شوې دي چې زګونه کورنۍ لري برېښنا برخې شوې دي. او یو موضوع ته نورې بل هم اشاره وکړه چې د خلکو د کورونو څخه د سپر په توګه باندې استفاده کوي چې د جزجان خو چې په دوه سیمو کې 1500 کورنۍ طالبانو له خپل سیمو بې ځای کړی دي او اوس له کورونو څخه د جګړې د سپر په توګه باندې استفاده کوي. چې په روسیو کې بیا د ازادي راډیو د پښتنو په یو برخه کې غلی فیصل د زندانیانو تبادله د ولسمشر تازه ویل چې 2000 زندانیان خوشکې ځواب ورکوي. ویل چې د 2000 زندانیانو تبادله بهیر به اوس مهال د دواړو ټیمونو د دواړو ورو تخنیکي چمونه یعنی د طالبانو او د حکومت تخنیکي چمونه سره خبرې کوي. دوی بل نوملار سره تبادله کوي او د هغه نور سبب یا چې کله د تخنیکي مسائل خلاص ول د زندانیانو د ازادي دوه بهیر پیل کی. بل نور څه
ظاهر مسئله تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو باندې انتقاد شوی چې دوی د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. په عین حال کې جاوید فیصل وایي چې د 2000 نورو بندیانو د خوشی کېدو لپاره به هم د دواړو تخنیکی ټیمونه کار کوي. افغان ولسمشر هم په وروستیو کې د اتلانتیک شورا سره په ځانګړي مرکه کې د دې یادونه وکړه چې راتلونکي اونۍ به د مهمو پرمختګونو اونۍ وي. دغه نننۍ څرګندونې په څه معنا؟ آیا دا به دغه پروسه د سولې بیا هم له خنډ سره مخامخ کړي؟ کوم خبریال دا پوښتنه مطرح کړله امنیتي مسؤلینو څخه؟
تر دې وروسته د امنیت شورا او امریکا په څیر یو ځای کې ځان په آنلاین ډول باندې پریم وړاندې کوي چې یو د هغه ځای
کې خبري اترو. ظاهر مې څرګرګ مو سم نه اوریدل کیږي که بلې غږ مو سم نه اوریدل کیږي او مې ده بني
بخره ما ویل کې څام خبري اعلان اوس د کوید 19 ناروغي له کبله په جوړي ډول باندې کارپاسون کنه دي او خپل حکومت هم د خویدات و ذکر هم خپل پښتنې لګي. فکر کوم چې اوازې د افغانستان حکومت هغه ډول چې خغلی فیصل وته اعلان وختنه چې دوی د سولې په بهیر کې لري پرېمانه چې دوی څومره ګامونه کړی مقابل لوري هغه ګام نه دی پورته کړی. دوی دا وخنه ده چې مقابل لوري هم باید هماغه ډول چې دوی څومره سولې ته ژمنتیا خي بنديان آزادۍ او پرانیزي طالبان د زندانونو څخه مقابل لوري هم باید په مقابل د دې په جواب کې تاوتریخواله راکم کې تر خوې د دوی زندانيان هم که خغلی فیصل دا خبره هم وکړه چې شپږ سو یو نوي زندانيان ولې سم طالبانو ته سپارل تر دم غړي پورې د خلکو هیڅ برخلیک نه دی معلوم او حتی طالبانو سره د اړیکو ستنه اوس معلوم نه دي چې دا کسان چیرې دي. دوی دغه ډول عملی اقدامات او د مطابق لوري نه بل لوري نه غوښتنه کوي چې دغه ډول اقدامات هم هغه یو کې سو د غروان بهیر په کوم ځای کې لخان ډوزن سره مخامخ کیږي به لخان ډوزن سره مختول شي.
بله امید ظاهر مله تاسو نه مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د افغان امنیتی ادارو د مسولینو د نن یو څرګندونو په باب نور معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د امنیتی اورګانونو مسولین د طالبانو له ورستو کړو چندان خوښ نه دي او وایي چې دوی تر د سولې د پرمختګ د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستي. دغه راز د افغانستان د حکومت له زندانونو د پزرګونو خوشې شو بندیانو سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي یو شمېر بیرته جګړې ته وګرځي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تفصیلي راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه او وازي اوریدلای شي. وړاندې به په دې اړه چې د افغانستان د حکومت له زندانونو تر اوسه پورې شاوخوا 3000 طالب بندیان خوشې شوي دي. دا چې د دغو طالب بندیانو اکثرنې آیا بیرته عادي ژوند غوره کړی که څنګه، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. خو تر دې مخکې به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اټلانتا ښار د پولیسو قومندان پرون وروسته له هغې استعفا ورکړه چې د متحدو ایالتونو په دې ښار کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د یو بل تور پوست له وژل کېدو وروسته ناارامۍ پیل شوې. تمه ده چې دا نوې پیښه به په امریکا او نورو نړۍ کې له څو اونیو اعتراضونو وروسته د پولیسو د بې رحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد نورې پراخې مظاهرې او ناامنۍ وپاروي. احمد تکلی نور جزئیات اوروي.
د اټلانتا ښاروالي کیشا لانس باټنز پرون شنبه د جون په 14 وویل چې د یو پولیس افسر په لاس یو شپه مخکې د 28 کلن تور پوستي ریشارد بروکس له وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشرې اریکا شیلز استعفا ومنله. په هغو ویډیوګانو کې چې د پیښې له جریان اخیستل شوي او پر ټولنیزو شبکو خپره شوي لیدل کېږي چې بروکس د یو رستورانت په پارکینګ ساحه کې د پولیسو په ډزو وژل کیږي. میرمن باټمز په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې له وژونکي زوره کار اخیستل توجیه نه لري، نو ځکه دې د قاتل سپین پوستي افسر د دندې د ختمېدو غوښتنه کړې. د دې پیښې پر وړاندې اعتراض کوونکو پرون ماښام مهال د اټلانتا یو مهمه لویه لاره بند کړه او هغه رستوران ته اور واچوه چې بروکس د موټرو په پارکینګ کې وژل شوی و. پیښه د جمعې په ماښام هغه مهال وشوه چې پولیسو ته کوم چا شکایت وکړ چې بروکس په خپل موټر کې ویده شوی او له دې کبله پارکینګ ته د وتو ننوتو لاره بنده شوې ده. د راپورونو له مخې کله چې پولیس را رسیږي نو لومړی د بروکس د نشې معاینه کوي او کله چې غواړي وینیسي نو بروکس د تیښتې هڅه کوي او پولیس یې په ډزو وژني. د یو عیني شاهد په ویډیو کې بروکس په داسې حال کې ښکاري چې د پولیسو له دوو افسرانو سره چې غواړي دی ونیسي لاس اچوي. بروکس له یو پولیس څخه د هغه برقي ډنډه اخلي او بل پولیس په داسې حال کې په برقي ډنډه وهي چې دی د تیښتې هڅه کوي. د جورجیا ایالت د تحقیقاتو اداره وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د دې ادارې مشر ویس رینولز په یوه خبري غونډه کې د یوې بلې ویډیو په حواله وویل بروکس د تیښتې پر مهال له پولیس څخه برقي ډنډه اخلي او د تیښتې په حال کې د پولیسو خواته د اعتراض په دود خپل لاس اوچتوي. ښاغلي رینولز زیاته کړه چې په دې وخت کې پولیس افسر خپله تومانچه راباسي او بروکس ولي او هغه پر ځمکه پرېوځي. د بروکس د کورنۍ مدافع وکیل ال کریس سټیوارت وایي پولیس افسر باید له توجیه پرته د زور د کارولو په تور چې د قتل انډول دی محاکمه شي. هغه زیاته کړه که برقي ډنډه وژونکې وسیله ده نو پولیس ولې کاروله، او که نه ده نو کله چې بروکس له پولیسو څخه واخیستله ولې پولیسو ډزې پرې وکړې. تمه ده چې د بروکس قتل په میناسوټا ایالت کې د یو سپین پوستي افسر لخوا د تور پوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د پولیسو د بې رحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد پراخې مظاهرې او ناامنۍ وپاروي.
سر به خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
نه بیلدنگز نه مانومنتس ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 تفه صافه او واضح اوریدلی شي. د روان میلادي کال فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د همدغه تړون پر بنسټ افغان حکومت او طالبانو یو د بل د بندیانو د خوشي کولو بهیر پیل کړ. په دې لړ کې تر اوسه افغان حکومت د طالبانو 3000 بندیان خوشي کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 501 بندیان خوشي کړي دي. دغه خوشي شوي بندیان اوس څه کوي؟ عادي ژوند غوره کړی که بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي؟ په دې اړه اجمل تورمن له یو شمېر خوشي شوو بندیانو افغان او طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
له بند خوشي شوي طالبان او افغان پوځیان خپل عادي ژوند تستنیږي او کبیا د جګړې لیکو ته. د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف چې دروان لمریز کال په سور میاش کې له یو حکومتي زندان نه د طالب بندیانو په ډله کې را خوشی شو وای، د شپې 12 بجې طالبانو سره د لاس لرلو په تور ونیول شو او په خبرې 2 کاله 2 میاشتې او 15 ورځې په بند کې تیر کړي. د وای تر خلاصون وروسته طالبان ورسره کومه اړیکه نه د نیولې او غواړي بیرته خپل عادي ژوند ته ستون شي. په عبدالرؤف باندې محکمې د 3 کاله زندان د تیرولو حکم کړی و. سیف الرحمن بیا د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. د ده نوم هم د طالب بندیانو په لیست کې و او په دې وروستیو کې له یو حکومتي زندان نه خوشې شوی دی. په سیف الرحمن 10 کاله بند ختلی و خو د 3 میاشتې کم 4 کاله په بند کې تیر کړل. نوموړی وایي زده کړې نیمګړې پاتې دي او اوس غواړي خپلې زده کړې بشپړې کړي.
پالیس سنتر کې ولې پالیس سنتر یو خصوصي سنتر و نو دغه دی اوس مې دا اراده ده چې د تخپل زکو ته دوام ورکړم ان شاء الله خپل عادي ژوند پر مخ ولې.
سیف الرحمن هم وایي چې لخلاصون وروسته ورسره د طالبانو لخوا اړیکه نه ده نیول شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم وایي له بند خوشی شوی طالب بندیان به عادي ژوند تستنیږي او خپل درملنه او تعلیم به کوي.
د اسلامي امارت بندیان چې له بند خلاصوي خپل کورونه تتللی دي. معلومه ده چې ډیر وخت په زندانونو کې تیر کړی، آرام او خپل کورونو سره وخت تیرولو ته اړتیا لري. ورسته به ځینې د دوی خپل علاج کوي او ځینې به خپل نامکمل تعلیم مکمل کوي.
د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړلیک پر بنسټ طالبان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل د مخه د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15000 بندیان خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان خوشی کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 1501 بندیان آزاد کړي دي. که څه هم د دواړو خواو لوري د بندیانو د خوشی کولو او تبادله بهیر په لومړیو کې پد سو خو پختر کې د طالبانو لخوا د اوربند په اعلان سره دا پروسه وروسته چټکه شوه. د طالبانو له زندانونو بیا را خوشی شویو افغان پوځیانو سره مرکې یو څه سنځمنې دي او د خبرو کولو اجازه وسره محدود ده او هم شمیر کم دي. حکومتي چارواکو هم مخکې دا ویلي چې د طالبانو له بنده بره خوشی شویو بندیانو کې ټول پوځیان نه دي، ملکی کارکونکي او عام خلک هم پکې شامل دي. خو ازادي راډیو خپل هڅه کوي. نصرت الله د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د وای د طالبانو لخوا په دې جرمونی ول شو چې مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړي. نصرت الله د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د وای د طالبانو لخوا په دې جرمونی ول شو چې مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړي. نصرت الله چې ډیری کمی ورځې طالبانو سره په بند کې تیرې کړي وای، یوازې 14 میاشتې په ورزګان کې په ملي اردو کې دنده درلوده او بیا یې پرې خوده. دی وای اوس د موټرو او موټر سایکلونو د پلور او پیر کاروبار کوي.
لختر اتمه ورسته چې زکه خلاص شوم بس دغه موټر مټر سایکل وسه خلم خسروم مې
اوس به خپل کاروبار کې ډېر خوشاله یم، کوم مشکل نشته، راته خخواق یم او خوشاله یم.
نصرت الله هم وای تر خلاصون وروسته ورسره د دولت لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم بیا وای کوم پوځیان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شوي حکومت ورسره په اړیکه کې دی او له دوی سره مرسته کیږي.
دوی چې راستانه شوي دي د دوی سره اړیکې نیول کیږي. د جلال محبوب ولسمشر د مشخص حکم سره سم باید له دوی سره مرسته وشي، دوی باید تقدیر شي، دوی زحماتونه یادونه وشي. موږ پوهیږو چې هم دوی دي چې د افغانستان د اولیا منافعو ساتنه کوي، د افغانستان له سرحداتو ساتنه کوي، د افغانستان له ګټو ساتنه کوي.
خو ښاغلی خادم مشخص په دې اړه چې دوی به بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې جذب شي او کنه څه نه وایي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک او د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو او تبادلې د بهیر تر پیلېدو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهانو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو او مرکو کې د اندېښنه مطرح کړه چې چیرې طالبان په افغانستان کې د سولې راوستلو موضوع ته صادق پاتې نشي، کېدای شي خوشي شوي طالب بندیان بیا د جګړې ډګر ته ور وګرځي. راپورونه وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دا شان شوي هم دي. په پکتیا ولایت کې یو امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې لبند خوشي شوي ځینې طالبان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي او دوی سره جګړه کوي. خو د حکومت لبند خوشي شوي او طالب بندیانو عبدالرؤف او سیف الرحمن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت له دوی تضمین اخیستی چې بیا به د طالبانو له لیکو سره نه یوځای کیږي او نه به د جګړې ډګر ته ستنیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم دا ادعا ردوي او وایي
بیا اساس تبلیغات کېږي د هغه په خلاف اسلامي امارت د جګړې په میدان کې د دوی شتون ته اړتیا نه لري. زمونږ لیکي کافي روزل شوي فعال او احتیاطي ځواک لري. نو اوس چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته ځو نور کسانو ته ضرورت نشته.
خو له دې ټولو سره سره حق اندېښنې چې لا هم پر ځای دي هغه دا دي چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جنگي مجرمینو په برخه کې باید محتاطانه چلند وشي او کوم بندیان چې خوشي کیږي پاره باید د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون نورو حقوقي ادارو او خلکو سره جزئیات شریک شي. دغه کمیسیون دا هم ویلي چې په دې اړه افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک هم استولې او دغه پروسې پاره خپل اندېښنې ورسره شریکې کړي. خو د کمیسیون په خبره چې تر اوسه یو لوري هم جواب نه دی ورکړی. تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د طالبانو پاتې 2000 نور زندانیان به هم ډیر ژر خوشی شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علیان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسوم راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 1.5 صفه صافه وازی اوریدلې. شهید خبرونه په دوهم نیمه کې نور بستې دي. ازادي راډیو ځانګړي ونیزه خبرونه مهیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکلي افغانان نور د زیاتو جنگونو او مرګونو او دردونو زغم نه لري. مولا نقیب الله مغفور د نادلید لوی باغ څخه لیکلي افغان حکومت باید ژر تر ژره بندیان ټول بندیان خوشی کړي ځکه اوس د سولې پروسه نوي پړاو ته دخل شوی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ. عبدالعزیز خالد د هلمند مارجې څخه بیا لیکلي چې پر جماعتونو او ملا امامانو باندې برید د اسلام مقدس دین خلاف عمل دی او مرګ پر هغه چا باندې وي چې په داسې مقدسو ځایونو باندې بریدونه کوي. اسماعیل دانش هم له ننګرهار لیکلي چې د غنی او عبدالله ترمنځ لا هم تاسو ښکاري چې اختلافات شته تر دې دمه نوې ادارې لخوا هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره شوی. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي د افغان بي سي ماته سوا اتلس شمیرې لارې. په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان په وخت په 2 بجو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه خپریږي. په دې خپرونه کې بیا هم د کورونا وایروس یا د کووید ناروغۍ پر تشخیص او درملنې خبرې کوو. خو اوس به عصمت سروان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یو چاودنې کې یو ملکی وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه د ګمرک ریاست مخې ده. نن سهار هغه مهال وشو چې پر یو موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي په راتلونکو 2 ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیا پیل شي. د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې هوایي سفرونه وځنډول شول. د افغانستان حکومت بندیانو ته الکترونیکی تذکره ورکوي. د افغانستان د محبسونو د تنظیم ریاست ویان فرهاد بایانی وایي چې له پرون شنبه څخه د امنیت شورا او د احصایې د مرکزی ادارې په همکارۍ دا پروسه په پلوچرخي محبس کې پیل شوې ده. د امریکا د اټلانټا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا ورکړه چې د یو رستوران په پارکینګ کې د یو پولیس په ډزو د یو تور پوستي سړي تر وشل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. چین له 2 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې تازه پیښې ثبت کړې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون وایي چې نن یکشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 50 تازه پیښې ثبت شوې دي.
نور بس دی.
شکسته سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه مرسلین ارسلام او د نن ورځې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د هیواد په ګڼو خرونو کې د کورونا وایروس له خپرېدو او د غراز د کرنټین لپاره سره سم د نورو برخو په څیر د رسنیو د برخي کارکونکو هم اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې برخه کې د رسنیو خزینه کارکونکي او خبريالانې له نورو ډېرې اغیزمنې شوي دي. یافته های مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشان میده که از آغاز اعلان قرنطین در برخی شهرهای افغانستان بیش از 200 کارمند زن در رسانه ها و زنان ژورنالیست شغلشان را از دست دادن. در این میان هستند خبرنگارانی که به دلیل مشکلات مالی رسانه ها در این مدت بدون معاش و امتیاز مالی به کارشان ادامه میتن که سبب مشکلات جدی اقتصادی و اقتصادی به خانواده‌هایشان هم شده. در برنامه هفته شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم محبوبه کریمی عضو مرکز ژورنالیستان زنان افغانستان صحبت میکنیم. خانم کریمی برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت جنابدار محترم شما. سلامت باشین آقای زنان. خدمت همکاران زنان تقدیم میکنم.
بله خانم کریمی، اگر در ابتدا شما در رابطه با یافته های مرکز خبرنگاران و ژورنالیستان زنان افغان اگر بگوین یافته های شما در رابطه با زنان خبرنگار در افغانستان در زمان قرنطین نشاندهندی چی است؟
بله حدود 2 ماه میشه که همین موضوع قرنطین است و در کنار دیگه کارمندان دولتی و غیر دولتی خبرنگاران نیز در شرایط قرنطینه قرار دارن و این تاثیر پدید خود بالای کار فعالیت خبرنگارا داشته. البته با وجود که خبرنگاران مخصوص خبرنگارای زن کار فعالیت های خود که اطلاع رسانی و بسیار به شکل درست و خوبش انجام داده. در وقتی که ما داشتیم یک رسیدی یک رسانه که ما بررسی ها را قسم فنی و مستقیش انجام داده حدود 200 تن از خبرنگارای زن کنار از اینکه تعداد موجود از خبرنگاران مردم بودن و اکثر همین در تعداد بیکار شدن، در خانه نشین شدن و تعداد
درست. اگر موقعیتون را کم را تغییر بتین خانم کریمی، صدای شما درست شنیده نمیشه.
بله صدای ما داره؟
بله درست. بله بفرمایید، درست است، بفرمایید.
حدود 200 تا از خبرنگارای زن اینا بیکار شدن، خانه نشین شدن که شامل مرکز هم میباشه، همچنان یک تعداد محدودی از خبرنگارای مرد هم شامل از این میباشه. خب بیش
بله بله خانم کریمی صدای مرا داریم؟ بله متاسفانه صدای خانم کریمی قطع میشه، ان شاء الله اونا دوباره به برنامه وصل میشن با تغییر موقعیت. ما پیش از اینکه دوباره با خانم کریمی وصل شویم، ما شماره تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونید در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع مطرح کنین. بله شماره تماس با برنامه است 07025060 11. شماره بعدی است 07920035 و چهل. بلی د آزادی رادیو درنو اوریدونکو کولای شي لدې شمیرو څخه په استفاده لخبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه لمیلمنی څخه خپل پوښتنې مطرح کړي. د مخبرونه موضوع مخکې ما شریک کړه چې ځینی د رسنیو ځینو خزینه کارکونکو د قرنټین پر مهال خپل دندې لاس ور کړی دي. بلی خانم کریمی دوباره به برنامه وصل شدن. بلی خانم کریمی بفرمایید.
د صحبتای تاسو تخنیکی د شبکه بود. گفتم مو بررسی را داشتیم، موجود دو تا خبرنگارای زن در طول امی دوره قرنطینه اینا خانه‌نشین رو بیکار شدن و یک تعداد دیگه از اینا تا بدون مزد، بدون معاش، پرداخت معاش کار میکنن. یک تعداد دیگه معاششون نصف شده که دوره قرنطینه و خانه‌نشینی بالای خبرنگارا برای کار و فعالیت از اینا تاثیر بسیار زیاد داشته.
درست.
با وجود که ما بررسی های خود در ولایات هم داشتیم، ما در 20 ولایت نماینده داریم و در مرکز هم خود ما بررسی هایی که داشتیم، خبرنگارای زن در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارن. اینا به شکل درستش اطلاع رسانی میکنن، گزارش تهیه میکنن، حتی در مکان‌ها و شفاخانه ها، جایی که برای خود ویروس کرونا در نظر گرفته شده اینا مراجعه میکنن، نظریات میگیرن. اونا خودشون هم از مشکلات خود صحبت های کردن. در گزارش ما اومده که اینا از شرایط ضیق و از شرایط دشوار.
درست. خانم کریمی اگر ابتدا بیایم بالای شما، چون بالای مشکلات از اونا میایم صحبت میکنیم. شما گفتین با شما با 131 رسانه البته صحبت کردین و بررسی رو هم در 20 ولایت که انجام دادین. دلیل مالکان رسانه ها و یا دلیل که اونا ارائه کردن به خاطر خانه نشین شدن کارمنداشون و یا عدم پرداخت معاششون چی بوده؟
بله اونا یکانه دلیل عمده را که در این مشکل دخیل میدانن همی بحران مالی و اقتصادی خود رسانه هاست.
درست.
ما با اونا صحبت های داشتیم، گفتن که هرچی دوره قرنطینه بالاتر بره مشکلات زیادتر میشه. در روزای اول ما اونا صحبت های داشتیم، در وسط دوره قرنطینه هم در این اواخر هم مشکلات مالی را یکانه اساسی همی جواب دادن یا خانه میشه.
درست.
نهادهای فامیل خبرنگاران هم ما با اونام صحبت هایی که داشتیم گفتیم باید از رسانه ها حمایت کنن. اونا هم گفتن که ما با مشکلات اقتصادی خود ما مواجه هستیم. نهادهای بین‌المللی هم نتونسته که نهادهای حامی خبرنگارا را مثلا کمک مالی کنه یا خود رسانه ها را مستقیم کمک کنه. ناز حکومت هم خواسته داشت، حکومت هم در یک مشکلات و با دستر دیگر قرار داشت. با مقامات دولتی با تماس شدیم، اونا گفتن که ما هم بسیار تعداد زیاد کارمندان دولتی داریم که نام ماش تقاضا میکنم.
درست.
مثلا مشکلاتی که بوده وزارت اطلاعات فرهنگ هم همی چیز مشکلات.
درست. خانم کریمی در رابطه شما گفتین که بررسی که شما انجام دادین، البته خبرنگارای مرد هم وظیفه‌شون ادرس دادن اما نه به تعدادی که خانم ها متاثر شدن از این قرنطینه و کرونا. دلیل در چی می‌بینین؟ آیا خانم ها حاضر نبودن در محیطی کار کنن که چی بوده و یا هم برخورد دوگانه شده در این بخش؟
برخورد دوگانه را فکر نکنم، مردم سپرده شده کنم کار فعالیت رسانه ایر انجام بودن. تعداد خانم ها در نخواست گفته شدن خانم ها بیدیم و بزرگی رسان نسبت به مردم زودتر به ویروس نمیتونن مقابله داشته باشن. یکی داره دیگه از اینا کودک هایی داشتن، طفل هایی داشتن که اینا مسئولیت های از اونا را به دلائل مختلف خانم ها به اصطلاح گوشنشین شدن یا خاله‌نشین شدن یا کارشان نصف شد. با بعضی رسانه هایی که ما به تماس شدیم گفتن که در گذشته مثلا خانم ها در یک هفته دو گزارش تا سه گزارش تهیه میکردن، چون یک گزارش تهیه میکنن و هم آنلاین است یا از خانه انجام میده. به او خاطر ما اینا رو ماششون هم نصف کردیم. یک تعداد دیگر هم به همین دلیل که نتونستن بیشتر مثلا از مردم اینا تونستن که در اطلاعاتی و ذخیره اطلاعات و گزارش‌ها استفاده کنن، خانم‌ها را خانه‌نشین ساختن، دلایلش بیشتر همین چیزا ارائه کردن.
خب این مشکلات را شما با حکومت در میان گذاشتین، نهادهایی که در بخش خصوصا نهادهای دولتی که در بخش و نهادهای خصوصی که در بخش دفاع از حق خبرنگاران کار میکنن، چون ما شما با یک وضعیت عمومی روبرو هستیم. این قرنطین تنها بالای یک بخش تاثیر نگذاشته، بر علاوه از این اگر نهادهای دولتی را ما شما میبینیم که تا دیروز هم اینا در رخصتی عمومی بودن، حتی دو ماه اینا در خانه سپری کردن، اما هیچگاه ما شما شاهد قطع امتیازات از اونها نبودیم. وقتی خبرنگار میان و در این وضعیت دشوار قسم شما یادآوری کردین که حتی با شفاخانه های اینا میرن کار میکنن، اگر اینا قدر در این بخش متحد هستن و کار میکنن و اینا خطر آماده هستن بپذیرن، پس قطع کردن امتیازات از اونا چقدر به نظر شما عادلانه است و مشکلات با در نظر داشته مشکلات خود رسانه ها که مشکلات مالی دارن متاسفانه؟
ما با دولت به تماس شدیم، قسمی که رسما مرکز با خود ریاست جمهوری وقت گرفتن، با آقای رئیس جمهور حتی دیدن، ما یک لیست آن تهیه کردیم از کسایی که متضرر شده بودن، ما دادخواهی های خود کردیم، با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در تماس شدیم، نهادها را همیشه با اونا به تماس هستیم، نهادها پیدا میکردن که ما بررسی های خود داریم، نظارت های خود از رسانه ها داریم، اما ما کمک نمیدیم. حتی اونا میگن که ما به رسانه ها نتونستیم کمی وسایل ضروری محافظتی مثل یک دستش و ماسک اینا را تهیه کنیم. بعضی رسانه هایی که توانایش داشت خودشان تهیه کردن، اما بعضی ها را خبرنگارا خودشان زحمت کشیدن جهت کار و فعالیت و ادامه کار خودشان تهیه کردن. ریاست جمهوری وعده داد یک لیست از ما خواست که با تعداد 170 تن از خبرنگارا متضرر شده بودن، گفتن بتانیم با اونا که خانه‌نشین شده البته خانم ها، با تعداد دیگه هم گفت ما کمک کردیم، اما قبول کردن ما تقریبا ماه سوم شروع میشه و ما هیچ اطلاعی دیگه ندادن، نگفتن که چی کمک هایی چی میتونن با اونا چی نمیتونن. و نهادهای عامی خبرنگارا خودشان به اصطلاح خم پورا میکنن، میگن ما روپیه
درست از اگر از حکومت صحبت کنیم، خب یک بودجه در این بخش نظر گرفته بود به سایر کارمندای سایر بخش‌ها و شهروندای ملکی کشور، عادی کشور که اینا عموم مقدار را می‌پرداختن یا در بخش نان و یا در بخش مواد اجتزاقی و دیگه. در بخش 170 خبرنگار را که شما گفتین که حکومت تعهد کرد، ای از مو بودجه در نظر گرفته شده بود که به خاطر مبارزه با کرونا و فقر زدایی بوده یا چی گونه بوده؟
بله ریاست جمهوری گفته بود که ما از امو بودجه که بر مصارف همی کرونا میشه به خبرنگارا اختصاص میدیم، که ما دنبال کارم تا حالا رها نکردیم، با وجودی که دو ماه میگذره بیشتر از دو ماه. ما همیشه به تماس هستیم، برشان گفتیم که خبرنگارا مثل داکترا در خط مقدمه اطلاعاتی و اطلاع رسانی هستن، اونا جانش به خطر است. تعداد زیاد خبرنگارا را ما شما اطلاع گرفتیم که اینا برای کرونا مصاب شدن، اما هیچ کمکی برای اینا صورت نگرفت. ما دادخواهی های خود کردیم تا ریاست جمهوری تا و نهادهایی که مربوط خود وزارت اطلاعات، اما از امو بودجه هم که برامی گفته شما اختصاص داده شده بود، اصلا از ماست و دستگاه کمک به خبرنگارا نشده، چه رسه که به این که بتونه کمک مادی کنه اینا را و یا برای صحتشان حتی توجه نشده. ما با خبرنگارا هم به تماس بودیم که اونا مثلا با کرونا بودن، برشان گفتم ما خود ما از نهاد خود ما گفتیم ما هم بایدان همکاری و کمک میکنیم، ما از دیگه نهادها کدام اطلاعیت نگرفتیم که به اینا یک وعده همکاری
در بخش امی کمک به خبرنگاران که متاسفانه کارمندای تعداد زیاد رسانه ها دچار بیماری و ویروس شدن، در این بخش مشخصا شما چی کار کردین؟ با اینا چی همکاری کردین؟
با هر کدامشون ما به تماس شدیم، جدا جدا صحبت های داشتیم با اونا، گفتیمشون که ما حاضر هستیم بتانیم مشکلات شما رو مثلا حداقل بتانیم در حیث تداوی دان، اونا اعداد زیاد از اینا نمیخواین، خودشان گفتن تقاضا کردن که نه نمیخواییم، تشکر کردن و نخواستن، اداره که میخواستن ما اونا رو لست کردیم، بازم با اونا ما خبرگیراشان بودیم ما. اما از لحاظ مادی باید بگویم که دولت که کمک نکرده یا نهادهای بین المللی کمک نکرده و تقاضای ما هم بوده، تلاش هایی که داشتیم، ما نتونستیم حتی با یک خبرنگار یک مبلغ کمیرم مثلا به خیلی تداویشون کمک کنم.
درست. خانم کریمی بسیار تشکر. به شما بر میگردیم. حالا میریم سوالات شنونده های عزیز را میگیریم. دازده دریادو را نوریدون که لکه مخکی چی ما در خبروان موضوع لطاست را شریک کرده در قرنطین در کرونا ویروس در خبردو لعمل در قرنطین په وخت کې یو زیات شمیر خبریالانو البته خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. نن په دې موضوع باندې له اغلی محبوبه کریمی سره خبرې کوو. تاسو کولی شئ ما مخکې شمیرې شریک کړي بیا هم تکراروم. تاسو کولی شئ له دې شمیرې څخه په استفاده خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0 او 15 0 شپېته 11. بله شمیره ده 0 او 2 0 15 40. بلې اوریدونکی لرو اورو څوک دی لکوم څخه اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم. بلې السلام علیکم. ساده مرام شنوین.
بلې السلام علیکم اورو تاسو تاسو جناب تاغلی ملمنی ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
خپل وار سره زام نیو خبرنگارم لکه واکنن تاسو خپل محمد نیم خپل واکې مول په ځنګره نور
د خپل وار په خیر
دا فرا ولایت در سره باندې
مهرباني
واکنن دلته موسیقي څنګه وینئ چې په دې رسنۍ کې ځینې خبرنگارانو خپل دندې د لاسه ورکړې. اول زه سره هم د کرنټین عملت مې خپل وظیفه ځکه د یو څه وخت لپاره د لاسه ورکړې ځکه بیا بېرته ورګرځم چې دا کرنټینونه محدود شي انشاءالله دغه انشاءالله بیا بام ورګرځم. او ځینو ته مې همدغه پاسي چې د خبرنگار سره باید سړی لاس ونیسي واکنم د خبرنگار سره مشکلاتونه ستا او باور وکړه زه دغه اوسم د اقتصادي مشکلاتونه سره لاس ګرېوان یم او بیا هم وینه
مزدان خپل دند ته ورګردم چې باکرین څنګه تاسو ته مالی امتیازات تاسو سم درکول کی کنه قطع شوی تاسو بیکاری پوښ کی
باور وکي بالکل ګراند اورور پښنی هم را باندې کته کړی دی ځکه زه په یو شخصي رسمي کې کار کوم نو زه پخې کې ځکه وو ماشین هم را باندې کته کړی دی لا بیا هم زوایم زه تاسو سم څه دغه د کورونا لپاره مرز خزان بچکو او بیا د ان شاء الله خپل دندې ته ورګرځو خو بیا هم ضرورت
بلې 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 خپل نصیب د خزینه خبريالانو په اړه څونه دوی ته کاری زمينال ته سخت ده ځکه ولایتو کې لکه څنګه چې تاسو خپل شاهد یاستي د اساني کار ته څونه سخت دي کله دوی له دندې بیکاره کیږي او له دندې شړل کیږي د یو مشکل لامل نو دا څونه سخت ده تاسو په نظر؟
بالکل بالکل همداسې جناب محترم وروره ځکه چې تاسو ته بیا هم معلومه ده ځکه د خبرنګارانو خزینه خبرنګارانو چې دي د کرنټین له امله بیا هم ستا خپل په وظیفو باندې ستا ځینې ځینې بیا له پرکور باندې چې ناستې دي زه خو وایم چې دغه د رسنیو مسلون چې دي یا مثلا د فرنګ ریاست چې دی باید دوی ورسره لاس ونیسي څو پورې چې خپل په دندو باندې لام زړونه ګرم وي.
بلکې ډېر زیاته مونږ خپل واکسپ مننه
مننه
بل اوریدونکي اورو چې څوک دی. بلې السلام علیکم.
بلې بګوسی همکار و محترم واقعا باید از دست خبرنگارا گرفته شه. مثل همین مردم دیگه که در اجتماع زندگی میکنن با مشکلات مواجه هستن و ما هم میگه و میگیم خود خبرنگارا میگم منتها نه نهادهای بین المللی و نه حکومت در این مورد توجه میکنند و نهادهای حامی خبرنگاران فقط ما میتونیم اینو میتلاشه خود برمی میتونیم که بر در و بر دروازه خواهان کمک میشیم بر از اینا.
درست خانم کریمی. بله یک شنونده دیگر رو میشنویم به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایین.
بله
سلام علیکم. بله بفرمایید کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بله صلاح الدین جور بخیر. اغلی مهربانی و که خبرونی موضوع پر خپل پختنه مطرح کی. بله ستاسو غگ رازی مهربانی و که بله متاسفانه در سلادین رور غکس هم منتنه راته خیلی در بیاری که ونیسی. بله خانم کریمی در رابطه با مشکلات مالی رسانه اگر صحبت کنیم در این مدت تعداد زیاد رسانه ها با مشکلات مالی روبرو شدن. متاسفانه حتی از سال 2014 ما شما شاید مشکلات مالی رسانه ها بودیم. این مشکل چقدر جدی است و یا نگرانی از این وجود داره که رسانه ها یک بار دیگر مثل سال 2014 با مشکلات مالی روبرو شدن و سبب بسته شدن یا قطع فعالیت برخی رسانه ها شود؟
بله، ما یک بررسی قبلی بررسی که به شما گزارش دادم در مورد مشکلات خبرنگارا در دوره قرنطینه گزارش دیگه هم داشتیم که او مشخص همی بود که چطور رسانه ها با مشکلات مواجه شدن و سبب بیکاری تعداد بیشمار از خبرنگارا شده بودن که بیشتر رسانه های چاپی با این مشکل مواجه بودن و رسانه هایی که در کابل بودن در مرکز اینا وضعیت نسبتا بهتری داشتن، البته تعداد محدودشان و عمد تصویری رسانه های تصویری ما وضعیت بهتری داشتن، اما همین رسانه ها و مسئولین رسانه ها شاکی بودن از این که می گفتن وقت دولت اعلانات برای رسانه ها می تا عادلانه نیست، یعنی توزیع از این سپردن از این تعداد رسانه هایی که مثلا مسئولیت اونا را بیشتر حمایت میکنن به اعلانات برشان میتن بر تعداد رسانه ها اصلا نیست نمیتن و یا دلیستشان نیست که بر اینا اونا میره میخواستن میتن ما عادلانه میخواییم اگر بر ما اعلانات سپرده شو اما بتونیم بر پای خود استاده شو مدقل بتونیم پیز از اعلانات بگیریم و چیز را خود ما که کار میکنیم با بدست داریم افقط اوازون همین گذاشت خبرنه بتانیم خبرنگارا را نگاه کنیم و کار و فعالیت رسانه خود را پیش ببریم. متاسفانه تعداد زیاد رسانه بله از سال 2014 و بعد اینا بسته شدن، صدایشان خاموش شده، رسانه های چاپی از فعالیت ماندن و تعدادی که مانده اینا ممو رسانه هایستن که وضعیت مالی نسبتا بهتر دارن و در مرکز.
درست. خب خانم کریمی، در رابطه به نهادهای خارجی از سال 2001 تا به سالهای گذشته ما شما شاید از این بودیم که تعداد از رسانه ها تعداد از کشورها حمایت می کردن از نشرات برخی رسانه ها و با تمویل مالی و یا همکاری ها در این بخش که این سبب دوام کارشون شده بود. شما پیشتر گفتین که شما با نهادهای خارجی هم به تماس شدین که در این مرحله که متاسفانه با بحران مالی و صحی روبرو هستیم اینا بتونن دست خبرنگاران افغان را بگیرن. پاسخ از اونا چی بود؟ آیا اونا تعهد کردن و یا هم شانه خالی کردن از این در این بخش همکاری؟
تعهد کردن اما عمل نمی کنن، اونا هم باز دلائل خود ارائه می کنن. ما بسیار به تماس شدیم مرکز که بتانیم به گفته شما که این همه تو اگر داخل بتانیم کمک ها اجرا کنیم برای خبرنگارا تخصیص بتیم، اونا وعده می سپارن، وعده می سن می دن باز دلائل خود را باز می گن، می گن اون شرایطی که در نخست سالای 2001 تا 2014 نبود، شرایط قسم دیگه بود. ایده مثلا ما کمک هایی که می کردیم برای زی بود که بتانیم همین ها گذاری کنیم که بسن زمینه کار بر جگرا شود. وقتی که زمینه کار بسایی که در مثلا آقای میگفت روشن بر پای خارج داد کنن و کار فعالیت کنن و نیده فرنایید که بتونن اعلانات را جذب کنن، خودشون پروژه ها را بگیرن و این کار دردی او خیلی بسیار مشکل شده. مثلا همین پروژه گرفتن پروژه رسن مثلا رو میفهمم که تبلیغات یا اعلانات میباشه اینا اینا هم زمین هاشو قدر مساعد نیست و نادار بندن توجه نکنید به وضعات میگم توجه نداشته که بکنم یک واقعا مستقیم اینا کمک کنن که رسانه ها با پای خود استاده شدن.
درست. بله یک شنونده داریم، اینا رو میشنویم، دوباره با شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام برادرم.
بله اگر صدای رادیو را پخش کنین لطفا صدای مرا از تلفن بشنوین چون مزاحمت میکنه. بله بفرمایید.
اسم عبدالقادر.
بله
اسم عبدالقادر از ولایت لغمان با تماس هستین. مشکل ما یز زیاده رقم که دمی اولوردی تو سستی تندر مشکلات داریم که ریکارد ما کم بود آدمی پیجانتی دمی تو ما هیچ مشکل ما را پنا میکنن دیگه.
خب علی مشکل شما را شنیدیم، متاسفانه موضوع برنامه ما این نیست، حتما به رسیدگی میشه ان شاء الله در برنامه بعدی.
هیچ مشکل ما را کاردار نمیکنه با خدا دمی دونی ما میدم پنج بودا بالا بودا با خدا کراچیوانی میگم کراچیوانی
بله بله عبدالقادر برادر تشکر. موضوع شما را به همکارای بخش دیگر میتیم، انشاءالله به موضوع رسیدگی میکنن. موضوع برنامه ما امروز دیگر است و بالای از اون صحبت میکنیم. بله شنوندی بعدی را میشنویم که کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین. بله قریص صاحب مهربانی، مهربانی قریص صاحب سازگار گرازی خبر اون تخیر اغلاست.
تاسو راډیو ته کوم خبرېدونکو تاسو درنې مېلمنې ته د تیرشي کوچنی اختر مبارکي درته وایم.
ډېر زیاته مننه ژوند یوسه.
بلې مسلمان صلاح کوم مرض چې د قرنطین راغلی ټول عالم پازار دی، نړۍ کې تکان ورکړی دی، خصوصا افغانستان خو یو مظلوم او غریب ملت دی، هغه ته خو بیخي تکان ورکړی دی. خدای دا مرزونه لري کی تر څو چې خلک د قرنټین خلاص شي.
له
یو طرفه قرنټین دی، د بل طرفه بیکاری ده، د بل طرف چاځوب دی. تاسو مې ملمنی سیم دی وویل چې دولت هم کومک نه دی کړی، بین المللي هغه هم ماشوم کومک نه دی سره کړی. هغه سړي چې راکاله شروع شوي دي د هغو پر اقتصاد باندې هېڅ کړی دا کار، دا قرنټین نه بیکاري. او هغه کسان چې رسنۍ چلوي هغو د دوی سره څه کومک کړی، کسان چې رسنۍ چلوي یعنې پردن دوی بیکاره دي او رسنۍ چلوي پردن.
بله ډېره مننه خری صاحب، مننه. من خانم کریمی قایس پشتون سوال از اونو در رابطه به تعهد و یا همکاری مالکان رسانه ها بوده، چون کارمنده از اونو وقت به خانه میشینن خب اینا طبعا با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، اونا آیا کمک کردن در این بخش و یا یه هم در حد تعهد بوده؟
نه خیلی، ما با تدار از خبرنگار های خود که به تماس بودیم کنم.
بله متاسفانه خانم کریم صدای شما را درست نداریم.
بله
اگر موقعیتان را تغییر بدین.
درست شد؟
بله بله درست، بفرمایید.
اما بودن سره نگاری که با هم مشکل موضوعی شده کم بسیدید، اونا می گفتن که صرف رسانهیشان یا مسئلین رسانهیشان به اونا هیچ کمکی صورت نگرفته، هیچ همدردی نزده، فقط اونا خانه نشین شدن، بچان امتیازات قطع شده.
درست.
بسیار هم اونا نگران بودن، شاکی بودن از این کردیم، پستان کردیم، اونا همین مشکل خود را مطرح کردن. متاسفانه تعداد از رسانه ها و کارمندان خود توجه نکردن.
درست.
اما بسیار معدودی از رسانه ها تانستن که مثلا با تنظیم همین خلوصاتی
بله متاسفانه تماس خانم کریمی قطع شد. خب تا اونا دوباره به برنامه وصل میشن من موضوع برنامه را میگم، در مدت کم شما میتونین باز هم تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین. موضوع برنامه یفتی شکست سکوت است، مشکلات خبرنگاران خصوص به ویژه ژورنالیستان زنده افغانستان که متاسفانه به اساس گزارش مرکز حمایت از خبرنگاران زنده افغانستان تعداد زیاد از اونها وظایفشان را از دست دادن. بله خانم کریمی دوباره وصل شدن به برنامه. بله شنونده را میشنویم، بعدا باز به خانم کریمی برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
واز سلام برادر خانمی، مشکل مرا گفتم میشنوم.
بله بله عبدالقادر برادر، من موضوع شما را گرفتم چون برنامه هی هفته ما در این موضوع در رابطه با این موضوع نیست، من به موضوع مشکل شما را به برنامه دیگه میتوم، ان شاء الله اونو تعقیب میکنن این موضوع را. بله چون موضوع برنامه ما یفتی ما این موضوع نیست. بله خانم کریمی را بلند داریم. بله بله خانم کریمی دوباره خوش آمدیم به برنامه.
بله
بله بله بله خیر. خب بله مشکلات صحی میم، این مشکلات که ناشی از کرونا شده و مشکلات را ایجاد کرده، چقدر محدودیت را ایجاد کرده در بین در برابر کار خبرنگاران، چون شما صحبت کردین با کارمندان رسانه‌ها؟
نظر به این که ما بررسی‌های داشتیم و ما شما هم اگه شاهد هستیم، خبرنگارا صادقانه کارشون را بسیار با نیرویی که دارن و توانایی که دارن اینا پیش میبرن. حتی در رسانه نبوده که برنامه مثل ده باشه یا گزارش را که اینا نشر نکرده باشه، اینا کار خود صادقانه انجام میدن. اگر خبرنگارای زن هست، اگر خبرنگارای مرد هست، مشکل این منطور با تنظیم همین برنامه تقسیم اوقات به اصطلاح که اینا یک تیم یک دفعه کار میکنن تیم دیگه.
بله.
ما شجاعت و توانایی خبرنگارای خود ستایش میکنیم.
درست. خانم کریمی چون وقت برنامه خیلی کم است، اگر لطف کنین کوتاه برام بگین در رابطه با برنامه آینده که بخواین بعد از قرنطینه زنان ژورنالیست دوباره یا خبرنگاران شامل کار شون، چی برنامه دارین و با کیا صحبت کردین؟ کوتاه اگر بفر لطف کنین.
خودتوری محترم، ما حالا با خانمای خبرنگار در تماس هستیم، ما بیشتر ورکشاپ ها داریم، بیشتر برنامه های آموزشی داریم، حتی کنفرانس ها داریم، اینجا بپاید که در شهر خرمستان در ولایات به نظر داریم که بتانیم چگونه اینا را ما آگاهی داریم و اینا را ترین بتیم، مثلا آموزش بتیم، در زم بتانیم اگر کمک های مادی بردیم. ما میشه مثل سابق برای خبرنگار تازه فارغ میشن، اونایی که بیکار هستن زمین سازی کنیم، برنامه های بیتار دست داریم.
بله خانم محبوبه کریمی عضو مرکز حمایت از ژورنالیستان زنان افغان، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بسیار زیاد تشکر. بله، شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه ای هفته شکست سکوت که در رابطه با از دست دادن وظایف برخی از خبرنگاران زن در رسانه ها به دلیل قرنطینه و مشکلات انتشار ویروس کرونا صحبت کردیم که متاسفانه شما از خانم کریمی شنیدین که تعداد زیادی از خبرنگاران زن وظایفشان را در این مدت از دست دادن. تا در اینجا خداحافظی میکنم با شما تا هفته و برنامه بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
مننه چی آزادی رادیو اوری.